په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د خبرونه مو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله ده. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای شمیرنې پر مهال یې د درغلیو د مخنیوي لپاره زیات تدابیر سنجولی دي. خبری مجله په خبرونو پیلوو، له فریبا ظاهر نه اوري.
په سر کې د زموږ مهمو خبرونو سرچې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن ژمن دی چې د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د ولسمشر انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه ادعا رد کړې چې وایي د کندهار پر امنیت قمندان جنرال رازق برید په پاکستان کې پلان سوی و. او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د دې تړون اروپایي غړي به په خپلو هیوادونو کې نوې اټومي وسلې ځای پر ځای نه کړي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن ژمن دی چې د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د ولسمشر انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. نوموړي دا خبره د سه شنبې پر ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې کړې ده. مایک پومپیو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه. نوموړي ویل چې په پارلماني انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون خوښ کړی دی. هغه د دې انتخاباتو په ترڅ کې د ځینو تخنیکي ستونزو یادونه وکړه، خو ویل چې د دې ژمن دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د ولسمشر انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته ورسره وکړي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر یو دیرشمه نیټه ترسره شي. اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه ادعا چې وایي د کندهار پر امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق برید په پاکستان کې پلان سوی و رد کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلی چې تر اوسه له پاکستان سره د دې ادعاو د ثابتولو لپاره قوي شواهد او استخباراتي معلومات نه دي شریک سوي. افغان ولسمشر د سه شنبې په ورځ کندهار ته د سفر پر مهال ویلی چې د کندهار پر پخواني امنیت قمندان د تېرې اونۍ د برید په پاکستان کې پلان سوی او له پاکستان څخه یې غوښتي چې د دې پیښې عملین افغانستان ته وسپاري. د اکتوبر پر 13مه یو کس چې د یو نفرمې غوستې وو په کندهار کې د امنیتي غونډې پر مهال چې د په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم په غي غونډه کې وو. د دې وکړې د کندهار امنیتي قمندان جنرال عبدالرزاق د دې ولایت استخباراتو مشر عبدالمومن حسین خیل او یو خبريالې ووشل او د امریکایي جنرال جیفری اسماعیل په ګډون یې دیارلس کسان ټپیان کړل. طالبانو د دې بریټ مسولیت منلی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د جلال آباد تورخم لوی لاره د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوې ده. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکو د هغه څه په اعتراض کې د لاره تړلې وایي چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولسوالۍ ملکي وګړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب د لاره پرانستل شوه.
د مخاورو د هلو ځلو په نتیجه کې لاره اوس ترافیک پر مخ پرانستې ده. له مخاورو سره دمګړې د ننګرهار والي او امنیتي مسؤلینو خبرې اترې روانې دي. له هغې وروسته به هم د ارقامو او د هویت په اړه معلومات شریک.
شغل خوګړنی وایي چې د ملي امنیت څنګه ځواکونو تیر شپه پر ودات ولسوالۍ کې د عملیات کړی دی، خو د په وینا د لار تر اوسه روشانه نه دی چې په دې عملیاتو کې ملکیانو ته زیان رسېدلی که څنګه. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د دې تړون اروپایي غړي به په خپلو هیوادونو کې نوې اټومي وسلې ځای پر ځای نه کړي. یان ستولتنبرګ چې نن یې په بروکسل کې خبرې کولې وویل
We will of course assess the implications for NATO allies for our
security. دوی البته چې موږ د روسیې د نوي توغندوی او د ناتو د متحدینو او امنیت پاړه د روسیې د کړنو عواقب ارزو، خو دا وړاندوینه نه کوي چې د ناتو متحدین د روسیې د نوي راکټونو په جواب کې په اروپا کې نور اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. ستولتنبرګ د څرګندونې څلور ورځې وروسته لاغه وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې متحده ایالات به له روسیې سره د منځني واټن ویشتونکي اټومي توغندیو د مخنیوي له تړونه ووځي. دا تړون په 1980 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ سوی و. دغه تړون امریکا او روسیه د راکټونو له تولید او ځای پر ځای کولو څخه منع کوي چې له 1500 کیلومتر څخه تر 5500 کیلومتر پورې واټن ویشتلی سي. امریکا روسیه د دې تړون په سرغړونې تورنوي، خو مسکو دغه تورونه راتوي. د پاکستان د کراچي شار پولیس له غوسیمیز اوسیدونکو سره لاس او گریوان سوي چې د حکومتي کارکونکو لپاره له جوړ شوی کورونو څخه د دوی د وټولو لپاره اعتراض کوي. ټلویزیوني انځورونه ښیي چې پولیس افسران د اکتوبر پر 23 نن له خپل برقي دندو سره له خلکو سره شکل دي. اعتراض کوونکو پولیس پر ډبر وشتل او څلور تنه ژوبل کړل. د خبره د پولیسو یو بیان کړی ده. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه وروسته له سیمې څخه د پولیسو د وټولو امر کړی دی. ځینې راپورونه وایي په دې شخړو کې دواړو لورو څخه لشت لږ دولسانه ټپیان شوي دي. پولیس افسر شمایل ریاض ویل لسکونه هغه اعتراض کوونکي نیول شوي چې له یادو کورونو څخه د خلکو د تخلیه چارو خنډ ګرځېدل. په جولای میاشت کې سترې محکمې امر کړی و چې له دغو کورونو چې د حکومتي کارکوونکو لپاره جوړ شوي او په غیر قانوني ډول نور کسان پکې اوسېږي باید تخلیه شي. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلې چې د واشنگتن پوسټ خبريال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. پومپیو پرونو ویل چې امریکا متحده ایالاتونه د مسافرتي ویزو د لغوه کولو او ځینو احتمالي بندیزونو د لګولو په حال کې ده. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایې شمیرنې پر مهال د درغلیو اندازه صفر ته ټیټه کړې.
که چیرته تفاوت بیرته رجوع کیږي نو موږ نهایتاً کوشش کړی چې انساني مداخله په هغې کې باید صفر ته راکته.
د سولې علي شوروي د سیمې د هیوادونو له همکاري پرته به دغه هیواد کې سوله ټینګه نسي.
د افغانستان قضیه د امریکا او د روس د غټو رقابتونو منګولو نه ووځي او جدا حل شي او دا ټول پکې همکاري وکړي.
د ګوزن یا پولیو پوړاندې نن د مبارزې نړیواله ورځ ده.
تر دې دمه موږ په هیواد کې مثبتې پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامنی ده او امنیت ښه نه دی.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې ناټو تړون سبا په ناروې کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي چې په زرګونو سرتیري به پکې برخه اخلي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د جمع کولو ملي مرکز په رسمي توګه پرانیست. دغه کمیسیون رئیس وویل دغه مرکز د ثبت په ماشینونو کې به د رای ورکولو د ټولو مرکزونو لیستونه ثبت سکین او په دقیقه توګه ارزول کیږي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کارول شوو رایو د راټولولو ملي مرکز پرانیستل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د چهارشنبه په ورځ د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د استازو او خبريالانو په حضور کې د یاد مرکز د پرانستلو پر مهال وویل دغه مرکز د ثبتولو په ماشينونو کې به د رای ورکولو د شاوخوا یو زر محلونو لیستونه ثبت سکین په دقیقه توګه ارزیابي او هر ډول تیروتنه نیمګړتیا او درغلې به پکې روښانه شي.
لومړی قدم کې د یو ګروپ لخوا هماغه لدی غیر لدی چې پوي شي چې دا د چاله خوا او لومړی ځل لپاره لیدل سوی دوم ګروپ ته ځي. د دوم ګروپ لپاره لیدل کیږي او بیا په پای کې د دریم ګروپ لپاره ورځي چې هغه د دواړو د هماغه سکین سوی ورقه سره او د دوه نفرو چې او لومړی یا داخل کړي کمپیوټر ته یا په دوم قدم کې داخلي دا دواړه هغه ته معلوميږي. که چیرته تفاوت بیرته رجوع کیږي نو موږ نهایتاً کوشش کړای چې انساني مداخله په هغه کې باید صفر ته راکته.
د سیاحت په خبره د رای ورکولو ملي مرکز به معلومه کړي په کومو مرکزونو کې چې لټاکل شمیرې ډېر رای کاریدلي هغه به باطل اعلان شي. د وبل وس مهال ورته د کابل، پروان او پنشیر ولایتونو لیستونه رسیدلی او ارزیابي به پیل شي. خاغلی سیاد وبل لول سوالیونه د دوه دیرش ولایتونو مرکزونو ته د انتخاباتي پانو د لیگ لړۍ پیل شوه. د ولایتونو په انتخاباتي کمیسیونونو کې به لشمیر وروسته د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته ورسیږي او لومړنی نتایج به د لړم د میاشتې په 19مه اعلان شي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روانې ونۍ د شنبې په ورځ له غزنی او کندهار ولایتونو پرته د میزان په 28مه ترسره شول. د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و خو د انتخاباتو په ورځ ولیدل شول چې ډیری دغه ژمنې عملي نه شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي ډیر باوري نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه پروسه سمه ترسره کړي.
چېرته خدای نه خواسته بیا هم دوی اشتباه وکړي او ونتوانیږي چې په کار سم مدیریت کړي نو طبیعتا د ټاکنو د پایلو منل به یو سخت وي. دوی خو ټول پروسه په بایومیټریک باندې پوښښ کړی نه ده. د دوی هغه څېړنې د هغوی برخورد او چلند دغه قضیو سره موږ ډېر ورخطا کړي چې خدای نخواسته شنی شي په هغو کې د خلکو اصلي رایه باطله شي او یا هم متقلب رایه راسي په سیستم کې حساب شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ډېرو لږو محلونو کې بایومیټریک سیستم غیر فعال و، خو انتخابات پکې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او نورو څارونکو په مشوره او پریکړه ترسره شوي او اسناد به د رایو د ټولولو په مرکز کې په دقیقه توګه وارزول شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ومردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د جمع کولو ملي مرکز په رسمي توګه نن پرانیست. نن د اکتوبر 24مه د ګوزان یا پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 14 پیښې ثبت شوې دي. فرشته ابراهیم خیل راپور لري.
په افغانستان کې د پولیو پر ضد نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې سږ کال په دې هېواد کې د پولیو 14 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې لا هم افغانستان د پولیو د ویروس له خطر سره مخ دی. په دې وزارت کې د پولیو یا د ګزارن د برخې مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
بعد مرغه په 2013 کال کې د پولیو پیښو شمیر نسبت به د تیرو کلو په پرتله باندې زیات شوی. د 2013 کال چې پای ته هم نه دی رسیدلی او د درې میاشتې نورې هم پاتې دي، تر دې دمه موږ په هیواد کې مثبتې پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامنی ده او امنیت ښه نه دی، مشخصا په سویلي حوزه کې او همدازه په ختیځه حوزه کې دا پیښې لرو.
د روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د وجی صندوق د مسؤولینو په وینا په 2000 میلادي کال کې د پولیو 180 پیښې رامنځته شوې وې. دوی وایي دا شمېره ښیي چې په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې کمې شوې دي، خو لا یې هم نښې نښانې لیدل کېږي چې په دې هېواد کې د پولیو ویروس ژوندی دی. د یونیسف په دفتر کې د پولیو په برخه کې مسؤول ډاکټر سید کمال شاه وایي
نړیوالو ادارو په مرسته او د عام روغتیا وزارت په رهبري له کله چې دا پروګرام په افغانستان کې پیل شوی دی دمګړۍ پورې ډېر زیات پرمختګ شوی دی او په زمن کې موږ دې ته تعهد لرو د برنامو په لرلو سره ترڅو وکولای شو ټولو ماشومانو ته لاسرسی وکړو او انسان له پولیو یا ګزم څخه پاک.
دا په داسې حال کې دی چې نړیوال سی سازمان په افغانستان کې له 1994 میلادي کال را په دیخوا د پولیو د لمنځه تللو لپاره مبارزه کوي. د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال ورځ هر کال د اکتوبر په 24مه د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې نمانځل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې د هیوادونو له همکاري پرته به په دغه هیواد کې سوله ټینګه نه سي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو رښتینې همکاري مهمه ده. نور حل د ناجي صافي په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د می سولې ته د رسیدو لپاره قوي اجماع او د سیمې او نړۍ مرستې ته اړتیا ده. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان باید د نړۍ د لویو قدرتونو په ځانګړي ډول امریکې او روسیې د همکارۍ مرکز وي او د سیمې هیوادونه هم باید د یو اجماع په چوکاټ کې د سولې له پروسې سره مثبت او رښتینی رول ولوبوي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ په دې اړه وویل
دغه سیمه ییز اجماع چې څومره قوي شي او خصوصا چې هغه څوک چې د امریکا په مخالفت کې دي لکه ایران شو یا روسیا شو تر چینه پورې چې خو اکثر ښکیل دی که د سولې په موضوع کې راښکیل شي د افغانستان قضیه د امریکا او د روس د غټو رقابتونو د منګولو نه ووځي او جدا حل شي او دا ټول پکې همکاري وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې یو شمېر امریکایي رسنیو په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان سوله یوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا لري. نېشنل انټرست مجلې ویلي د افغانستان جګړه پیچلې کورني او بهرني اړخونه لري او د دغې جګړې د ختمولو لپاره باید ټولو اړخونو ته پاملرنه وشي. دغې مجلې همدارنګه ویلي که څه هم طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته چمتو نه دي خو هغوی له پوځي لارې د کابل تصرف توان نه لري. نېشنل انټرست همدارنګه څنګه ویلي د افغانستان په قضیه کې د خکیلو هیوادونو ګټې نغښتې دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید داسې تګلاره غوره کړي چې د امریکا، روسیې او چین ګټې ورسره تړلې وي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د افغانستان قضیه بیلابیل اړخونه لري او په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره اړتیا ده څو اړخونه یې په پام کې ونیول شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبداللطیف نظري په دې اړه وویل
د افغانستان سوله د نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د لویو قدرتونو ملاتړ او هم د سیمې د هیوادونو مشارکت ته اړتیا لري. له دې پرته که چیرې یوه برخه یې ناقصه وي، زه فکر کوم په افغانستان کې به سوله ټینګه نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پستول سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. روسي چارواکو هم ویلي چې د روانې میلادي میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان تر څنګ امریکا او طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې.
بیا هم د افغانستان د سولې پر مسله راپور لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه ډیپلوماتي ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي سیاسي فعالیت په اړه پریکړه د افغانستان د منتخب حکومت کار دی او دوی مداخله نه پکې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په تاجکستان کې خبري غونډې ته ونه غوښتل چې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د امریکایي هیئت د کتنې په اړه معلومات ورکړي، خو ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. فرشته جلال زی په سټوډیو کې نور تفصیل سره.
و سالی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال ایمیلیا پوما نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې و. دی هلته ویلي دي چې د دې واضح کول چې وسلوال طالبان به له حکومت سره د سولې په صورت کې د افغانستان د دولت په چوکاټ کې څه ډول سیاسي رول ولري د افغانستان د منتخب حکومت په پریکړه پورې تړلې ده. ایمیلیا پوما ویل امریکا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې هڅې ملاتړ کوي او هیڅ هیواد باید پر افغانستان د تحمیل نه کړي چې خپل دولتي سیستم څرنګه جوړوي. هغې همداراز ویل چې د امریکا ملګري حکومتونه کولای سي چې وسلوال طالبان د سولې لپاره د افغانستان له حکومت سره په خبرو کې ګډون ته وهڅوي او د افغانستان له سولې سره همکاري وکړي. ایمیلیا پوما پرته له دې چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو د دقیق معلومات ورکړي، خبریالانو ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په درېیمه افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته د زلمی خلیلزاد سفر اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د ځانګړي استازي په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د خلیلزاد د هڅې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له پروسې سره همکارۍ ته د امریکا تعهد څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالي ایمیلیا پوما نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د خبریالانو پښتنو ته په دې ارتباط هم د ځواب لور کولو او د جزئیاتو لور کولو ډاډه وکړه. هغې وویل چې په افغانستان کې پر خورو و روسیمو د وسلوالو طالبانو حضور د دې معنی نه لري چې هغوی په ګڼ میشتو سیمو کې واکمني لري. ایمیلیا پوما په افغانستان کې د انتخاباتو ستاینه هم وکړه او وی ویل دا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو ساین د دې لپاره کوي چې هغوی وکولای سول چې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو امنیت ونیسي او ډیرو خلکو ته په دغو انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړه. ایمیلیا پوما وویل چې د افغانستان له حکومت سره به مرسته کوي چې په راتلونکي کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته هم تیاری ونیسي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست چارواکو مدني فعالانو او اوسیدونکو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کندهار وروستۍ پیښه وڅېړي چې په نتیجه کې د دې ولایت امنیه قمندان او د ملي امنیت رئیس ووژل سول. دوی دغه څرګندونې نن د هلمند او کندهار په پیښو کې د دریو جنرالانو د وژل کېدو په د فاتحې په مراسمو کې وکړې. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
خو سواری حکم خان حبیبی په خپل خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د خلکو د ډاډګیرنې او تسری په خاطر د کندهار پیښه وسیړي او د څېړنو په نتیجو د خلک خبر کړي. د خوست ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالولي واحد زیوایی دوی لپاره مهمه داده چې د ډول ترهګری زبریدونو پوښتنه وشي.
زمونږ هیله دا ده چې حکومت د پیښې هم د نورو په څیر عادي نه پرېږدي او فقط د کمیشن په ټاکلو سره د نه خلاصه کوي. زمونږ لپاره مهمه داده چې د دې دواړو جنرالانو او دې ته ورته نورو قهرمانانو چې په افغانستان کې ترور شول د هغوی پوښتنه وشي.
د جنرال رازق، جنرال جبار قهرمان او جنرال مؤمن حسن خیل د فاتحې په مراسمو کې د خوست قومي مشرانو، دیني عالمانو، مدني فعالانو، پوځي افسرانو او سرتیرو، حکومتي مامورینو او نورو خلکو ګډون کړی و. قومي مشر مارک زدان وویل هغه کسان چې دا ډول بریدونه کوي موخه یې دا ده چې دا هیواد ځان بسیانې ته ونه رسیږي او نورو ته محتاج پاتې شي.
کوم دغه مشکل چې جوړوي دا نه غوړي چې د افغانستان کې کی معبودیر شي او د افغانستان ټول ولس آغا کا دی ولسمشر نه دو دی تر سایمان سب تر پولیس پر خپل ملک ته پر خدمات کوي آغا بالکل پناه کی.
مدنی فعال سلطان محمود خیرخواوی کچری افغانان متحد او یو موټی نشي نو د دوی پولیسو کې به پردوی ته د مداخله زمینی موجوده وي او په دې هیواد کې بشته نه خوړې دوام پیدا کی.
دا ډول شخصیتونه مونږ په دې څلوېښتو کلونو کې د لاسه ورکړي دي. هره ورځ د لاسه ورکوو. که چیرې متحد نه شو، په اتفاق نه شو، افغانان خپل ځانونه ونه پېژني، ملي وحدت ته وفادار نه شي، تاجک، ازبک، هزاره، پښتون، بلوچ، نورستانیو، کندارایو، پکتیاوالو، ننګرهارۍ دا سره یو نه شي، مونږ به همدا ډول وژل کیږو. دښمن به په مونږ کې لاسوهنه کوي، دښمن به مو یو قهرمان او اتل وژني او مونږ به سترګې ورته غړو.
د فاتحې په مراسمو کې د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون هم له خلکو وغوښتل چې د خپلو خدمتګارانو درناوی وکړي. د ول
جنرال صاحب راځه وطن پرست وو، تکړه او زړه وو، سخي دوست درلودل، د فاشا په د مسکرات نه د دغه عبادت ځای په خندار کې کله مبارزه دي خاطر په چې د کم د مسایل کې چې د دې ټول ورکول او د خپل شهیدونو
همایون جنرال قهرمان هم خاور ولس ته یو فدار شخصیت کوي، ویل چې هغه د هیواد ولس لپاره مبارزه کړي او په مادي لحاظ حتی شخصي کور هم نه لري. د کندهار پخوانی امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د دغه ولایت ملي امنیت رئیس مؤمن حسن خیل تیره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قمندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره لیوې غونډې د وتلو په حال کې و. د یو ساتونکي لخوا په ډزو ووژل شول. د ولسي جرګې نومان عبدالجبار قهرمان بیا له دې پیښې یوه ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د نوموړي په ټاکنیز دفتر کې په چاودنه کې ووژل شو.
په بلخ ولایت کې د افغانستان په سطحه په لومړي ځل د آنلاین ادرس موندنې سیستم فعال کیږي. د مزار شریف ښاروالۍ وایي چې دغه پروژه به د دې ښار په شپږمه ناحیه کې تطبیق شي. مجیب الرحمن حبیب زی راپور لري.
د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلان وایي چې ډېر ژر به د آنلاین ادرس موندنې سیستم یا جی پی آر اس په دې ښار کې فعال کړي. د مزار شریف ښاروال محمد نصیر عینی د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د هیواد په سطحه به په لومړي ځل بلخ ولایت کې د آنلاین ادرس موندنې سیستم د مزار شریف په شپږمه ناحیه کې فعال شي.
شهر مزار شریف نخستین بار در تمام شهرهای افغانستان افتخار عزیز داره که سیستم آدرسینگ فعال بسازه در یکی از نایه های شهر مزار شریف که نایه ششم انتخاب شده. البته این کاملا استاندارد و مو معیارهای بین المللی آماده شده.
د مزار شریف ښاروال وایي چې دا د آنلاین ادرس موندنې لومړی تجربه ده چې د متحده ایالاتو د دولت پراختیایي پروژې یا یو اس ای آی ډی لخوا یې مالی ملاتړ کیږي. د ښاروال په خبره چې د مزار شریف په شپږمه ناحیه کې د آنلاین ادرس موندنې سیستم په فعال کېدو باندې 2,500,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. په عین وخت کې د مزار شریف اوسیدونکي هم په دې ښار کې د جی پی آر اس سیستم فعال کېدو ته خوښ برېښي، خو وایي چې په دې برخه کې ځانګړي شوی بودیجه باید په دقیقه او شفافه توګه په مصرف ورسیږي.
نام ابوریحان است، باشنده شهر مزار شریف. ما بسیار خرسند هستیم که در شهر ما سیستم آدرسیابی آنلاین فعال میشه و ما ارزمند هستیم که پیسی از آیفون مایل نشه.
نام محمد صمیم است، باشنده مزار شریف. سیستم جی پی آر اس که در شهر مزار فعال میشه یک گام مثبت است و این پولی که در این زمینه سرمایه گذاری میشه یک پول بسیار گزاف است و این را باید شهروالی به یک طریق درست مصرف.
دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په ټول ښار کې د جی پی آر اس یا د آنلاین ادرس موندنې د پروژې تطبیق 100,000,000 افغانیو ته اړتیا لري چې ښاروالۍ د مساعدولو په هڅه کې ده.
هم ستاسو زینی اسمی سونه چی ده افغان بسیم شبکی ده اتسو اتلس شمیره لاری موازدی راژیو تره لیجلی ده اصدالا اندر لمیزان اولو سولی چخلی کلی چه هر وگره هر وقت تا پا هر زی که سولا غاری مفتاح الدین لکنر چخلی کلی چه پا مانگوی اولو سولی که ده امتین پایگانی بندی سوی ده او خلق دیر پا مشکل که ده نوهی لکوم چه ده مشکل افغان حکومت را حل کری غزنفر لنورستان چخه پا خپل سمیس کلی کلی مشتا باید پا وان توایگل اولو سولی که اجل دو روشن مخابراتی شبکی انتن فعال سی ده نور شبکو چخه ده پوینا چه تنگ را غلیو سمیولا ده زابل ولایت لارغنداب اولو سولی چخه لیکلی چیز مش پا اولو سولی که مکتبون تعمیر نلری باید حکومت شوانزوی ده پارا تعمیرون جور کلی احمد شکیب لزابل لیکلی چی ده امریکایی چارواکو چخه غشتن کوی چه نور ده پتشو بیعمل و خبرو چه را افغانان نتیر باستی باید ده طالب وصلوالو پر همیان و بندیزون ازیاد کلی او سمیولا حلمی تندر لپکتیا لیکلی چی ده پوهین لوزارت چخه غشتن کوی چی ده شوون کو ماشون ازیاد کلی ناتو تړون سبا په نروې کې پراخ پوځي تمرینونه پیلوي چې لسګونه زره سرتیري پکې برخه لري. دغه تمرینونه د شوروي اتحاد تر رنګېدو وروسته د ناتو تړون تر ټولو پراخ پوځي تمرینات بلل سوي دي. د ناتو سرمنشي وایي دغه تمرینونه د دې تړون د توانمندۍ، یووالي او هوډ یوه غښتلې ننداره ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه اورئ.
ناتو تړون سبا ته په ناروې کې خپل تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه چې ټرایډنټ جنکچر یا د درې تیغو پیوستون نومول شوي پیلوي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ نن په بروکسل کې خبریالانو ته ویل دا یو مهمه ورځ ده ځکه ناتو تړون له سړې جګړې را پدې خوا خپل تر ټولو ستر پوځي تمرینونه کوي. ستولتنبرګ وویل ناتو له چا سره تقابل نه غواړي خو دا تړون د هر ډول ګواښ پر وړاندې له خپلو غړو او متحدانو څخه دفاع ته چمتو دی. دی وی په ټرایډنټ جنکچر تمرینونو کې 15 کشتۍ، 2500 الوتکې، 10,000 پوځي وسایط او 50,000 سرتیري ګډون کوي. د ناتو ټول 9 غړي او متحدان سویډن او فنلند هم پکې برخه اخلي. د ناتو سرمنشي وایي دا تمرینونه د دې تړون د توانمندۍ، یووالي او هوډ یو غښتلې ننداره ده. یان ستولتنبرګ که څه هم د روسیې نوم یاد نه کړ خو ویل چې د اروپا امنیتي چاپیریال په دې وروستیو کې خراب شوی دی او ناتو د ډلیزې دفاع په تطبیق سره دې وضعیت ته ځواب ویلی دی. د هغه په خبره دا پوځي تمرینونه په دوه پړاوونو کې ترسره کیږي چې لومړی سبا پیل او د اکتوبر تر 8 پورې او دوهمه مرحله به د نومبر له 14 تر 14 دوام وکړي. بلور ته روسیې د ناټو لخوا د پراخو پوځي تمرینونو پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګوف نن په بلاروس کې ویل د روسیې پولیتنیک دی د ناټو عملیاتي او محاربوي تمرینونه مخ په زیاتی دودي. روسیې په 2010 کال کې له بلاروس سره یو ځای په خپلو لویدیځو سیمو کې چې د ناټو تړون د یو شمېر وړو هیوادونو پولیتنیک دی دي پراخ پوځي تمرینونه وکړل.
په راپور کې مو واوریدل چې ناتو سبا په ناروې کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي چې لسګونه زره سرتیري به پکې برخه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله اوري. اوسم د څو تنه اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زما د کالک شیراد غورمای ته ولسوالۍ تاریخ خپل پیغام تاسو ته زما دغه پیغام دی. دغه ماشین چې راځي یا دې پر کارتون شي یا دې دغه ماشین بندې شي مشران طالبانو مشران یې خوري خارو غریب ته یوه پرتنه ما سره کې ځګر د مسلمانانو د غورمای ته ولسوالۍ د دولجو د څنګه سره مخ کې ګرځ دا نه یارات نور زو ته بار شو ماشین چې د ماجرو پرنامه راځي د طالبانو مشران یې خوري. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمای ولسوالۍ د لایل کلي څخه خبره کوم. او فعلاً موږ په هرات کې د شپږ میاشتې کېږي چې هرات راغلي او دا خلک موږ یې نه د اسلام په سترګه کتلي، نه د انسان په سترګه کتلي دي. او موږ د دغه
لر مقام صدا یله کو چې دا غزمر ناله ویلی نه اوري او غزمر خبره ویلی نه اوري دا خو زمر سره نه انساني چلن شوی نه حیواني چلن شوی دا غیوا خزمر سره نه درسته نو موږ د لر مقام صدا یله کو چې د خلکو پښتنه ویلی نه کیږي کای سړی یو ځای یو څو حیوانات ولري لا د دوه پښتنه کوي نو دا خو انسانان دی ولې د دوه خلکو پښتنه نه کیږي والسلام
زابن پیر زابل ولایت میزان ولسوالی زخه ستاسره په تماس کې یم د میزان ولسوالی ډیره سخته وچکلی ده په لیدا د موسسات له خوا د خیر پام لرنه نه د ورته سوی د سختي وچکلی سره مخامخ کی ډیر خطرناک واقع پر ما بین سکی و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا ورېدونکو له همدغو پیغامونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي راډیو دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله چې تر اوسه جو دوام کوي له فرشتي نگانه واورئ.
تشکر سالم محمد.